د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په تړاو په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په مرورې ولسوالۍ د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه غندلي او په نړۍ کې په کورونا وایروس تخته شوي کسانو شمیر تر 40 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په تړاو په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې راپورونه شي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. صدیقی زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه
د تاوتریخوالی او تروریستی بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
وسوالو طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشې سوي طالبانو د بیرته ورتګ ادعا رد کړې وه. د خوست د ځدی میدان ولسوال نن په وسلوال بریټ کې وژل سو. د پکتیا د ولیوان عبدالرحمن منګل رسنیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې عبدالحید زازی لخپل وساتون کې سره هغه محل وژل سو چې له خوست څخه کابل تروانو.
د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوال عبدالحید زازی چې له خوست څخه د کابل پلور روانو، د لوګر اړوان د التمور په ساحه کې وربند بریټ تر سره شوی، چې په نتیجه کې د ولسوال په ګډون یو تن ساتونکو شهیدان شوی، یو بل تن قومي مشر ملک حسن جان زخمی شوی او ډرایور ته کوم زیان نه رسیدلی.
شغله منګل ونول چې د بریټ چا کړی خو په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو د هدفې وژنو تور پر وسلوالو طالبانو پورې سوی دی. طالبانو تر اوسه د وروستیو پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ پر مرورې ولسوالۍ د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې نن راغلی چې د افغانستان پر خاوره د دې ډول بریدونو دوام د دوړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. ایلامی زیاتوي چې د پاکستان د اقدام له افغانستان سره د دې هیواد د هغو ژمنو خلاف دی چې د دوړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا او پاللو په برخه کې کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایلامی زیاتوي د میزان یا تل په 28 شپه پاکستانی پوځیانو د کونړ په مرورې ولیک پر استوګنځایونو 15 راکټونه وشتل دي چې یو ملکی وګړی پکښ وژل شوی او درې ماشومان ټپان شوی دي. د پاکستان پوځیانو تر دې وړاندې هم په کونړ ولایت کې پر بیلابیلو سرحدي ولسوالۍ ورته بریدونه کړی دي. د سیمې خلک حکومت تورنوي چې د دغو بریدونو ته قاطع ځواب نه دی ویلی. زموږ غلا زده راډیو ری په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي کسانو شمیر تر 40 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز په هنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,100,000 کسان مړه شوي دي. اټکل کېږي چې رښتونې شمیرې تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه ډېری کسان د کووید 19 ناروغۍ علائم نه لري او ازموینې نه دي ورکړي، او هم ځینې هیوادونه تورن دي چې اصلي شمیرې د سیاسي ملحوظاتو له کبله پټوي. په اروپا کې په وروستیو 2 ورځو کې د دې ویروس مثبتې پیښې 44% ډېرې شوي دي. له همدې کبله ځینې هیوادونه نوي محدودیتونه لګولي او یا غور ورباندې کوي. په اروپا کې د راپورونو له مخې د کورونا وایروس څخه د مړه شویو کسانو شمیره تر 2,500,000 اوښتې ده. د فرانسې چارواکي په دې هیواد کې د یو مشکوک کس لخوا د یو شونکي د وژنې په تړاو عملیات پراخوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین نن په دې اړه وویل
د پولیسو عملیات دوام لري او پر اتلونکو ساعتونو او ورځو کې به هم دوام وکړي. په دې اړه نور څه نشم ویلای.
د اکتوبر په 14 د پاریس په څنډو کې یو 13 کلن ځوان د یو ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. په خپل برید کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. ویل کېږي دغه ښوونکی چې ساموئل پاتی نومېده د رواني میاشتې په لومړیو کې په خپل ټولګي کې د مسلمانانو د پیغمبر کاریکاتور زده کوونکو ته ښودلی و. دا هغه څه دي چې د نړۍ مسلمانان یې سپکاوی بولي. لومړني تحقیقات ښیي چې دغه ځوان د چیچن اصلي وګړی دی او په ماسکو کې زیږېدلی، خو لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبل لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړې ده. دغه هیوادونو نن ویل چې دا پروګرام د درې ملت یو ګل په نامه مختوړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ضربل اجل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شزو د فوټبال نړیوال جام لوب کوربتوب کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.6. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31.15.
ل آزادۍ رادیو ما خامنه خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویان وایي حکومت د سولې لپاره د هڅو پر ژمنه ولاړ دی او د طالبانو حمله به هوډ بدل نکړي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړې په سنگر کې پراته سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي؟
شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خواسه ماشره یو. د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي، دښمن څاورونه را باندې نړولي دي.
د کابل د امنیت د ښه کولو لپاره د نویو اقداماتو په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت وایي 2400 پولیس افسران په جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو دا کسان څنګه د پولیسو لیکو ته ننوتي دي؟
قومي سیستم په دې وزارت کې کاملا مسلط دی. مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې له 40 میلیون د کورونا وایروس د مثبتو مواردو د شمیر له زیاتېدو وروسته د نړۍ هیوادونو کوم نوي تدابیر تر لاس لاندې نیولي دي؟ نور مطالب هم لرو. له ازادۍ راډیو مخبنۍ خبری مجله اورئ. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو لخوا حملو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هوډ اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازمه وي په قطر کې پاتې شي. ښاغلی صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرامو بلل چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکزي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزم تلاش کوو. زموږ هیات په قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقی وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری ازادي راډیو ته ویلي وو چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي، د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکول سي ډېر ګواښونکی دی. ناشن کړنه کولی سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړی سي په اساس مذاکره او تفاهم تفاهم وسی پابند وسو. هم نارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې دیو بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زر درې دوه غوښتنه کړې ده. بلخو په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونه ویان سینې لګیت په خپل ټویټر باندې خبرداري ورکړای چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوی او که پر دوی حمله وسی دا حمله به دوام ومومي. طالبان او امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړی دي. هغه دا وی چې امریکایي چارواکو رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلی چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبری داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه راډوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کیږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
له کابل نه د فیروزه عزیزی راپور مو اوریدم. د همدې موضوع په اړه مې د ولسی جرګې په 13 دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون د غړي صالح محمد صالح نظر پوښتلای دی. ښاغلی صالح په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې طالبانو د جګړو د بندولو لپاره د امریکا غوښتنې له پامه وغورځولې. آیا دا د دوی ترمنځ د اعتماد د له منځه تلو په معنا ده؟
د طالبانو او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هم په یو بل باندې تورونه لګوي چې د دې سرغړونې کړې دي. د خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنګونه به کم شي. ولې متاسفانه هغه څه ونه شوه. جنګونه زور اخیستی نو دغه انتخابونه په یو بل باندې کوي. د شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې ځنې ولایتونو باندې
سالیسه دوره خو پر یو بل باندې تورونم لګی. مخسن په دې ورستیو کې ورستل دي چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي. طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه له لاسلیک نه ورسته ښکارېده هغه له منځه تللی؟
نه وګوره دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې. او دوی هغې وخت کې موته ویلي وو چې د دې معدم دا وه چې په لویو ښارونو معاملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړې نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بند کړي طالبان واګ نه نیسي ولې؟
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده. موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي دوی په دې حملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېدباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي خو هغې هوډ دا ده چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کېږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته چې دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او تستر کې فلاره. ولې متاسفانه څنګه چې لازم ده هغه د اول ورځې نه هغه اقدام په خشان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړېدی او نه لارې ته راتلی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګورئ په داسې یوه مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا ښو ته ښه ووایي بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منه شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناستې د دې نتیجې ته نه شي رسېدلی. خبره دا ده چې دی موضوع سرچپه شروع کړل او دا زما په نظر منه صرف وخت ضایع کونه ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سالی صاحب، چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست یو وایي ته به دا وکړې بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
د ولسی جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو د روان تشدد پر اغیزو خبرې کولې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په یو شمیر ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند دي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ستونزه مني، خو وایي تر وروستي حده کوشش کوي چې دا ستونزه هواره کړي.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیري وایي نږدې شل ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولي، خو تر دې دمه یې غږ نه دی اورېدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دی او څلورویشت نور ملګري یې په یاد ټولي کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندي.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماسره یو د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن تاورونه را باندې نړولي دي. په خزو کې مقاومت کوم، د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات مې تر اوسه پورې کړی دی، خو لوړ مقامات مې زه تر اوسه متاسفانه نه دی اورېدل.
د ښاغلي ولی په خبره په یاد ټولي کې ډیری سرتیري ټپیان دي، خو د لیګ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په خواله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابند سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خواله رسنیو کې خپره کړه. دې ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیري ویل چې د اکمالاتو د کمک سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول، چې بالاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نور ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیري کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په څلورویشت ولایتو کې د موږ د معلوماتو د قرار د شل نه د څلورویشت ولایتو د افغانستان کې اوس مهال توده او ګرمه جګړه روانه ده. او د جګړې لیکې ډېرې ګرمې او تودې دي او زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضې مناطقو کې واقعا د محاصرې په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې یې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالاتو رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو رو فراغت غونډه کې وویل
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسی. البته په بعضی وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولې په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زموږ دوه هلیکافټرو ټکر وکړه او اته کسه موږ قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړو؟ مشکلات شته، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به موږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمیر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمیر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
له کابله د ډیوې نادر راپور مو اوریده. په لغمان کې نن سلګونه کسانو په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د وینو بهول ودروي او سوله وکړي. د دوی ویل د جګړې اصلي قربانیان ملکی وګړي دي چې نور د دې حالت زغم نه لري. په دې غونډه کې چې په مرکز مهترلام کې جوړه شوې وه د لغمان مخورو ځوانانو او سیمه ایزو اوسیدونکو برخه اخیستې وه. سهارګل امیرزای هم د غونډې ته ورغلی و.
د لغمان سلګونو ولسونو نن په ولسی غونډه کې وویل چې د جنگ خېلې خواوې باید لومړی ټوپک پر ځمکه کېږدي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. د لغمان اوسیدونکو نیوکه کوله چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي او بل پلو جنگ له ملکي وګړو قرباني اخلي. د دوی لړلې قومي مشر سید حضرت او د ځوانانو پاستاز ولی زبیح الله نیازی وویل چې د جنگ خېلې خواوې د سولې ته رسیدو لپاره لومړی وربند وکړي او د یو بل په غملو سره د سولې لار خپل کړي.
سیو د مطالب جان او د قران شریف رو یو کا عمر مول نه خلک نور دا غریب دا بیچاره ملک مول نه او می خراب وای حکومت هم دا وای چې خدای خاطر وکړه قران شریف ته وګوره د لوی لوی مرمۍ د کلو باندې مور وروا د کونډي دي تیم دي زری دري ته کېدل ملت خیال وساته.
د جګړې په دواړو کیلو خو باندې غک کوم او غوښتنه کوم چې د څول لار غوړه کړی د افغان ملت له دردونه او زورونه د ملت د هوسا ژوند د ورانول په پار نور خپل مټي او ټوپک مچ پورته کړی دا پمځکه کېګ دی له دغه ناخوالو جګړو څخه خلاص واخلي.
د لغمان د نننې غونډې ګډونوالو وویل چې ملت نور ستړی شوی سوله غواړي او باید نور د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي. دوی هم د شان وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې په بریدونو او چاودنو کې د دوی له بچي او ملکی وګړو غیر بل څوک نمرین نو باید بسې کړي. د دوی لړلې قومي مشرانو تورجان او شامرد خان وویل
دا د هر سپینګری ځوان کونډې یتیم او د دې وطن د هر وګړي هله وارزو ده چې په دې هواد کې یو دایمي صلح راشي په خپل مس کې سره کینو د خپل ورور امنو او د خپل مشکلات د صلح او د تفاهم د لارې نه حل کو.
من طالبانو ته ول دا کوم انفجارات تاسو په دې ولایتو کې کوي د امریکایان نمري د زمونږ بچی مري د ولادت هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده چې د امریکایانو تړون منه او خدای او قران او شریعت نه منه او ته یې ځان ته مسلمان وای.
که څه هم افغان حکومت ته وسلوالو طالبانو تازه د دغو څرګندونو په تړاو سندي ویلي خو دواړو غاړو د هیواد په کچه د جګړو سنگرونه تودې کړي او یو تر بل د درنو زیانونو اړولو ادعا کوي. سهار ګل میرزا ازادي رادیو لغمان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دو کلونو کې 2400 پولیس افسران له جنایي مجرمانو سره د مرستې په تور نیولې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې دوه ورځې مخکې په مستقیمه توګه د کابل د امنیت مسؤلیت ورسپارل شوی ویلي د لویو او وړو مجرمینو لستونه هم د پولیسو د حوزو امرانو ته ورکړل شوي دي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
له هغې وروسته چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت د ټینګولو مسؤلیت پر غاړه واخیست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل ښار ټولې کوڅې سرایونه او سیمې تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلي دي. ښاغلي صالح لیکلي د ناحیو حوزو او سیمو د لویو او وړو مجرمینو لیستونه هم د حوزو آمرینو ته ورکړل شوي چې د اقداماتو لپاره بشپړ اطلاعات دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم ویلي د بې سند موټرو خاوندانو ته دوه میاشتې وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد قانوني کړي. د همداشان د قانوني اسنادو لرلو پرته د نیمه کاره لوړ پوړو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې تر کار لاندې ودانۍ به ونړول شي. پا په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په جرمونو کې د سلګونو پولیسو لاس لرل افشا کړل. د دغه وزارت د کورنی امنیت رئیس داود حساس د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پولیسو دغه مامورینو په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود.
در مجموع په تعداد 2300
په ټوله کې 2303 نوي پولیس او یو شمېر غیر نظامیان چې په جرمونو کې له پولیسو سره لاس درلود نیول شوي او دوسیې اړوند څارنوالۍ ته استول شوي دي.
چارواکي وایي نږدې 1000 سکل نیول شوي دي. د 2000 نیول شو پولیسو لړلې 1400 په اداري فساد، 2000 پر وژنو او 1250 د خلکو په ټپي کېدو تورن دي. همداشان 1000 د زناو لواتت او 1450 د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو په تور نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د پولیسو مامورین پر دغو جرمونو لاس پورې کوي. د امنیتي ځواکونو پخوانی افسر محمد زمان آزادي راډیو ته وایي
دا دو نقطې دي چې یو یې رهبري نشته دی، په نرخونو دي، په قیمتونو دي، په واسطو وسیلو ډېر بدانه شغه نشته دی، ښه په کار پوی خلک شته دی. قرار کا قومي سیستم په دې وزارت کې کامل مسالت دی. نو مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی.
که څه هم د ښاغلي صالح او د کابل د امنیه قمانداني دفتر په دې اړه چې آیا په دغو دوو ورځو کې جرمونه کم شوي او که څنګه څه نه وایي، خو د لومړي مرستیال د دفتر د نشراتو رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل ښاغلی صالح هڅه کوي چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د کابل ښار په امنیت کې خوالی راشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د نننۍ مخمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پرون له 30 میلیون واوښت. په اروپا کې چې د دې وایرس د سرایت له کبله د مړینو شمیر له 2.5 لک کسانو اوښتی، ډیرو دولتونو بیرته سخت مقررات وضع کړي دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې په دې وروستیو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ پکې د خپرېدو په حال کې ده. په تیرو اوو ورځو کې پیښې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. د دغه وایروس چټک سره ډېر هیوادونه دې ته اړ کړي چې سخت مقررات بیا وضع کړي. پولند پرون اعلان کړ چې په وارسا کې یو لوی سپورتي لوبغالی چې د شاوخوا 850 نندارچیانو ظرفیت لري د کووید-19 پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو د درملنې پر یوه ساحوي روغتون بدلوي. په دغه روغتون کې به د اکسیجن پر ماشینونو سنبال د 1500 ناروغانو لپاره خونه جوړیږي. په اتریش کې چې د کورونا مثبتې پیښې هره ورځ په زیاتېدو دي، صدر اعظم پرون د مخنیوي لپاره د یو لړ نویو اقداماتو په ترڅ کې اعلان وکړ چې په عامه سرپټو ځایونو کې دننه له 6 او د باندې له 12 زیات کسان نشي راټولېدی. په بلجیم کې چې د یوې میاشتې په مخه رستورانتونه او بارونه بند شوي، د شپې لخوا پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز ولګول شو. سلووینیا پرون رسمن اعلان وکړ چې په هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې ده. دغه اعلان د یوې میاشتې په مخه حکومت ته اجازه ورکوي چې له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره نور محدودیتونه ولګوي. دغه د اروپا 2 میلیون نفوس لرونکي هیواد په اروپا کې لومړنی هیواد و چې په می میاشت کې ځان له کورونا څخه خلاص هیواد اعلان کړی و. تیره اونۍ په سلووینیا کې د کورونا د سلګونو نوي پیښو راپور ورکړل شو. چک جمهوریت په اروپا کې د کورونا وایروس نوې څپې تر ټولو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو اونیو کې تقریبا هر ورځ پر کورونا وایروس له 1500 د زیاتو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د نویو سختو اقداماتو له مخې د نومبر تر 3 پورې سینماګانې، تیاترونه، سپورتي ځایونه، موزیمونه او هنري ګالرۍ به بندې وي او له وړکتونونو پرته ټول ښوونځي د آنلاین په بڼه فعالیت مخته وړي. د ماسک اغوستل په ټولو عامه ځایونو کې اجباري دي. د فرانسې حکومت 2 ورځې مخکې په پاریس او څو نورو لویو ښارونو کې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې ګرز بندیز اعلان کړل. دغه بندیزونه به 4 اونۍ دوام ولري. په متحدو ایالتونو کې وړمه ورځ د کورونا له 250 زیاتې نوې پیښې ثبت شو چې د کورونا د 14 ورځو ثبت شوو پیښو ته په پام دا په سلو کې 28 زیاتوالی ښیي. په دې هیواد کې د دغه وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 220 ته رسیدلی دی. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 40 او د مړینو له 450 زیاتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دې هیواد کې پر کورونا د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 5 میلیونو 2 لک کسانو اوښتی. کووید 19 ناروغي هم په دې هواد کې د نږدې 1,45,000 کسانو ژوند اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرې مجلې په وروستیو څو شیبو کې د خبرونه پای ته ورسېده. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. سلطان محمد سرور په بل نیم ساعته خبرې مجله کې ستاسو کوربه دی او دا دی په سټوډیو کې دی.
تکال صاحب